د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس آف امریکا دیوانی مساته سره نه خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه نیک پنیغه دوام لري. نن د ګلرز کال 2019 د اپریل د میاشتې یو کم دیر شمنی ته دا وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار 8:30 بجې، کابل کې دی د سهار 8 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اپریل 18 نیټه او د شپې 11:30 بجې دی. د وایس آف امریکا ڈیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زموږ وش چلیل ستړي مشوایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د سولې خبرو اترو په لړ کې اسلام آباد ته رسیږي. اخوا په افغانستان کې د سولې مشاوراتي لوی جرګه نن په کابل کې پیلېږي.
کوم کسان چې جرګې ته راغلي دي، یو مور ده چې زوی یې لاسه ورکړی، یو پلار دی چې زوی یې لاسه ورکړی، فامیل یې تباه شوی، دوی یو احساسات لري، یو درد لري او غواړي چې هغه درد د یو زمینې له لارې نه خلکو ته ور واوروي.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په امریکا تور لګولی دی چې ایران کمزوري کول غواړي او د ایران د تیلو نړیوال تجارت تباه کول غواړي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولسن چې د فاکس نیوز هم په دې پروګرام کې برخه درلوده، جواد ظریف د تورونو په ځواب کې وویل چې امریکا نه غواړي چې په ایران کې حکومت بدل کړي، خو غواړي د هغوی رویه بدل شي.
د سریلانکا پولیسو د اتوار پر ورځ د هغه تهګر ډلې هیډکوارټر باندې چاپی وهلي چې په اړه ګمان کیږي د عیسایانو مذهبي دستورې ایسټر په موقع په ګرجاګرو او هوټلو باندې ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. او اوس خوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیر شپه ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به نن د افغانستان سولې په اړه خبرو اترو په لړ کې اسلام آباد ته رسي. د ویان تر مخه د زلمی خلیلزاد سره به په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبی او منځنۍ آسیا استازي الیس ویلسن شامل وي. خلیلزاد په داسې حال کې د اسلام آباد سفر کوي چې نوموړي د خالی یا شنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی او په دغه لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار شوی دی. خلیلزاد دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ستاینه کړې وه چې هغه په افغانستان کې د تشدد د کمولو خواست کړي او دغه پالیسي چې د شخړې ختمولو لپاره ده او نور قومونه هم په دغه لړ کې مثبت رول ترسره کولی شي د پاکستان په کې د سر رول دی. اخوا په کابل کې به د سولې مشاوراتي لوی جرګه نن پیلېږي. د مشاوراتي لوی جرګې یو چارواکي ډاکټر نجیب امین ویلي د ټولو ولایتونو استازي په جرګه کې حاضر دي او د جرګې په ایجنډا یې تاوده بحثونه پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په یو رپورټ کې ویلي دي چې په صوبه کې د زیږون په وخت د مور او بچي په مړینو کې اضافه شوې ده. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په خپل رپورټ کې ویلي په سرکاري هسپتالونو کې د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په 1,00,000 کې 978 ته رسیدلې ده. هم په کال 2013 کې د یو کال نه د کم ماشومانو د مړینې په شرح کې زرو د مړینې شرح په 0.4 ته اوړېدلې ده. په کال 2019 کې په صوبه کې د ماشومانو د مړینې شرح په 0.2 وه. رپورٹ وایي په صوبه کې د ټولو نه زیات ماشومان چې مړونه یې د یوې میاشتې نه کم وو په بنو ضلعه کې 1,378 مړه شوي دي. په سوات ضلعه کې 1,31 ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په امریکا تور لګولی چې ایران کمزوري کول غواړي او د ایران د تیلو نړیوال تجارت تباه کول غواړي. د امریکا ټی وی پروګرام فاکس نیوز سنډي باندې خبر شوی یو مرکه کې خاغلی ظریف ویلي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د امریکا د قومي امنیت صلاحکار جان بولټن او په سعودي عرب او عرب اماراتو کې مشران هڅه کوي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او ایران ترمنځ اختلافات پیدا کړي، خو دې داسې نه غواړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سرنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. اوس پرزو د ریپورټونو اړخ ته لومړی ریپورټ. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې خبرو اترو په لړ کې اسلام آباد ته رسیږي. اخوا په افغانستان کې د سولې مشاوراتي لویه جرګه نن په کابل کې پیلېږي. تفصیلي حال شعیب زاده وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ورځ ویلي د نوموړي سره به د امریکا د بهرنو چارو د وزارت د جنوبي او منځني اسیا استازي ایلس ویلز هم مل وی. هغه فیصل زیاته کړې دغه سفر د افغانستان د سولې د بهیر دواړخیز اړیکو او د معمول د مشورو د لړۍ برخه ده. ښاغلی زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د اسلام آباد سفر کوي چې نوموړي د خالی په ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی او په دغه لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو ګار شوی. د دغه لیدنې وروسته د ارګ لخوا خپور شوی یو بیان کې په راتلونکو کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ د نیخ پنیغه ملاقات غږ هم شوی. خلیلزاد دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ستاینه کړې وه چې هغه په افغانستان کې د تشدد د کمولو خواست کړی او دغه پالیسي چې د شخړې ختمولو دپاره ده نور قومونه هم په دغه لړ کې مثبت رول ترسره کولی شي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي عمران خان وایي پاکستان د افغانستان د امن په ګډون د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي ځکه چې دوی د خپل ملک د راتلونکي فیصله په خپله وکړي. اخوا د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیشن مرستیال ضیاءالحق امرخیل امریکا غږ آشنا ته ویلي حکومت د مشاورتي لوی جرګې لپاره پوره تیاری نیولی او د افغانستان د هر ګوټ نه د ولسونو استازي په جرګه کې د ګډون په هدف راغلي او لا هم را روان دي. د افغانستان ځینو سیاسي مشرانو ویلي چې دوی په دغه مشاورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. خاغلی امرخیل ویلی د زنو سیاسي ګوندونو د مشرانو نه ګډون د مشاورتي جرګې په پریکړو خاص اثر نه لري. د جرګې اصلي غړي د ولس نمائندگان دي. سیاسي مشران او نور وزیران د میلمنو په هیڅ ګډون کوي نو که اصلي غړي ګډون ولري زما په نظر د میلمنو نه ګډون د جرګې په مشروعیت منفي تاثیر نه کوي. افغان چارواکو ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کابل کې د جرګې د جوړېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیشن یو چارواکي ډاکټر نجیب امین تیره ورځ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د مرکز کابل په ګډون د سلور دیرش ولایتونو استازي د جرګې د جوړېدو سیمې ته ورغلي او په دې جرګه کې د برخې اخیستو قانوني مراحل یې پای ته رسولي دي. نوموړي ویلي د ټولو ولایتونو استازي په جرګه کې حاضر دي او د جرګې په ایجنډا کې تاودو بحثونه پیل شوي دي. د سولې مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو د دارالانشا د کمیشن مرستیال نجیب امین زیاته کړې ده په جرګه کې د ګډون په هدف 2,850 کسان ثبت شوي چې له دې شمېرې څخه 2,500 تنه د جرګې برخه اخیستونکي ښځې دي. د افغانستان مشاورتي لوی جرګه په داسې حال کې نن د صدر اشرف غني لخوا په رسمي توګه پرانستل کیږي چې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د ګوندونو استادو په دې جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. خو د دې جرګې منتظمین وایي د هغوی نه ګډون به د جرګې په پریکړه هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د صدر اشرف غنی نه غوښتنه کړې وه چې دغه لویه جرګه دې وځنډوي. حامد کرزی ویلي د لویې جرګې له وجې د افغان طالبانو سره کیدونکې خبرې اترې ځنډېدې شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وړاندې نه ویلي په دغه جرګه کې به ګډون نه کوي او زیاته کړې وه چې د جرګې د تیاری وړاندې دوی سره مشوره نه وه شوې. ښاغلی عبدالله عبدالله په هغه 12 صدارتي کاندیدانو کې شامل دی چې په دغه لویه جرګه کې د ګډون نه انکار کړی دی.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voad1news.com.
ګرانوردونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او اوس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې جوړه کابینه کې د تیرو سوره دوراسي د زخ ډیر لاند باندې کې دوه ورستو ځینې داسې مخونه رخکارې شوې دي چې په هغه د هغوی د تیر وخت د کردار په وجه ډیره تبصری او اعتراضونه شروع شوې دي. په دې نوو مخونو کې یو تن نوې وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم دی. د اعجاز شاه د تقرری په موضوع نن د مشهور خبر رسانی ادارې رائټر په ویبپاڼه د نامتو صحافي سعد سعید یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د عمران خان د نوی وزیر داخله په وجه د نوی پاکستان په حق ډیر سوالونه راپورته شوی دی، ځکه چې د پاکستان د اخیری فوجي حکمران خیلاس او د مخبری د ادارې سربراه هم پاتې شوی دی. سعد سعید د رائټر په ویبپاڼه د چاپ شوی خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د عمران خان لخوا د ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه د وفاقي وزیر داخله په حیثیت کابینه کې د شاملولو په فیصله کیدونکو ډیرو اعتراضونو کې یو اعتراض دا هم کیږي چې د اعجاز شاه توندلارو او جنگیالو سره ډیر نږدې تعلق پاتې شوی دی. په اعجاز شاه د ټولو نه زیات اعتراض پاکستان پیپلز پارټي کوي، ځکه چې د پیپلز پارټۍ مشر شهید بېنظیر بوټو په خپل جون کې د خپل ممکنه قتل د پاره سوتنان په ګوته کړی وو چې یو پکې بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم وو، څوک چې هغه وخت باوردی بریګیډیر وو. د ځینو تجزیه نگارانو خیال دی چې د پاکستان طاقتور فوج په جمهوري او سیول حکومت خپل اثر رسوخ قائم ساتلی دی، خو دا مسلسل لګیدونکي الزام د عمران خان حکومت او فوج دواړو بی بنیاده بللی دی. رپورٹ زیاتوي چې نوی وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه د خپلې تقرری نه پس بی بی سی سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې زه د داخله چارو د وفاقي وزیر په حیثیت فوج له څه طاقت ورکولی شم. ما خو ډیره موده وړاندې د فوز پر خوده دي، اوس زه یو عام وګړی يم او په انتخابونو کې د برخي اخستو له سببه منتخب شوی يم. رائټر د اعجاز شاه په دې خبرو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ته د تبصری کول خواستو کو خواغوي څه تبصره ونکا. سعد سعید خپل رپورٹ کې وړاندې لیکي چې شهید بېنظیر بوټو د خپل قتل نسو میاشتې وړاندې د هغه وخت فوجي صدر جنرل مشرف ته لیکلي یو چټای کې سلورو تنانو نه د خپل سر بیره ښکاره کړی و. په دغو سلورو تنانو کې یو بریګیډیر اعجاز شاه هم وو چې نن سبا د عمران خان د کورنو چارو وزیر لګېدلی دی. د پاکستان ډیر خلک د ډیر وخت نه دا شک کوي چې د مخبری د ادارو په ملګرتیا ترهګرو شهید بېنظیر بوټو د کال 2008 په دسمبر کې پرانا ورل قتل کړل. هغه وخت چې کوم تحقیقات اوشل په هغو کې القاعده سره ملګری د تحریک طالبان پاکستان مشر باندې د بېنظیر بوټو د قتل الزام لګولې شوی و. د شهیدی بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو چې د پیپلز پارټۍ چیئرمین هم دی روانه هفته کې اسلام آباد کې پارلیمنت کې عمران خان ته د مخ راړولو په وخت خپل تقریر کې ویلي دي چې آیا ته دنیا ته دا پیغام ورکول غواړي چې زموږ د ملک په حکومتي کابینه کې ترهګر او د دوی ملګري څنګ په څنګ ناست دي. بلاول خبرداري ورکړې دی چې دا عمل به چلېدو ته نه پرېږدي. سعد سعید د رائټر په ویبپاڼه خپل مضمون کې لیکي د اعجاز شاه دفتر اعجاز شاه سره د مرکې د پاره د رائټر د خواست جواب نه دی ورکړی او نه د رائټر لخوا اعجاز شاه له د لیګري سوالنامې په حق له سویلې دي، خو د اطلاعاتو د هغه وخت وزیر فواد چودري مقامي اخبار ډان ته ورکړي یو بیان کې ویلي وو چې د اعجاز شاه لمن د هر قسمه تورونو ځنې سپینه ده، ځکه چې حکومت د ده خلاف ژورې پلټنې کړي دي او دی یې صفا ګرځولی دی. سعد سعید خپل رپورٹ کې لیکي چې وفاقي کابینه کې لاند باند په داسې وخت شوی دی هر کله چې پاکستان د خارجي سرمایې ملک ته دراماتولو هڅه کوي او ځان د یو فلاحي او اصلاحي ملک په حیثیت کې دنیا ته پیش کول غواړي، خو د اعجاز شاه غوندې د کسانو په کابینه کې شاملول د دې خبرې څرګندونه کوي چې ډیر کم بدلون شوی دی. رپورٹ کې نور لیکلی شوی دی چې جنرل مشرف په کال 1999 کې په اقتدار قبضه کړې وه او تر 2008 پورې په اقتدار کې وو. په دې ټوله مودکی بریګیډیر اعجاز شاه پنجاب صوبه کې د ایسای مشرو ورستو د سیول انټیلیجنس ادارې مشر لګولې شوی وو. په دې عہده د پاتې کېدو له سببه په دې تورونو کې وزن پیدا کیږي چې د اعجاز شاه د افغانستان په سرحد پرتو اسلامي توندلارو ډلو سره ډیره نږدې ناسته پاسته پاتې شوی ده. د پاکستان فوج د رائټر په دې رپورټ د تبصری کولو نه انکار کړی دی، خو په تیرو وختونو کې فوج خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د حکومت په کارونو کې ګوتې نه وهي. بلخوا د عمران خان حکومت خارجی دنیا ته د دې تسلی ورکولو کوشش کوي چې حکومت به توندلارو ته پاکستان نه د څه قسمه کار روایه کولو اجازه چری هم ورنکی سات سعید د رائټر په وپان د لیکلي خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان دا وخت پیرس کې ترهګرولا د مالی مرستو په لیګلو کې د لاس امداد کولو د تورونو د مخنیوي د ادارې الزامونو سره او د بدنامو ملکونو په فرس کې د شاملولو یری سره مخ دی. که پاکستان په دې فرس کې واچولې شو نو بین الاقوامي منډهو او مالی ادارو ته د پاکستان رسائی به ډیره ګرانه شي. هر کله چې پاکستان نن سبا په خپل مرسپن معیشت کې د سا غړولو دپاره د مالی امدادونو بوت کولو دپاره لاس خپې وهي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نمساتا سارا نے خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نے پنے گا دوام لری. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په امریکا تور لګولې دي چې ایران کمزورې کول غواړي او د ایران د تیرو نړیوال تجارت توا کول غواړي. خاغلی ظریف دا هم ویلي چې د ایران حکومت بدلولو په خاطر ځینې طاقتونه امریکا او ایران خپلو کې جنگول غواړي. په دې باندې تفصیلي رپورټ کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ایران بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د امریکا ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې دا تور لګولې دی چې امریکا غواړي ایران خپل پرو ته راولي او د ایران حکومت ته لری کولو لپاره د ایران د تیلو تجارت تباه کړي. هغه په امریکا کې دا هم وویل چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، سعودي عرب او عرب امارات هڅه کوي چې صدر ترامپ د ایران په ضد جنگ ته وهڅوي، کوم چې صدر ترامپ نه غواړي. جواد ظریف زیاته کړه هغوی هڅه کوي چې د خپلو اهدافو لپاره امریکا په جنگ کې ښکېل کړي چې د ایران حکومت بدل کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د فاکس نیوز هم په دې پروګرام کې برخه درلوده، جواد ظریف د تورونو په جواب کې وویل چې امریکا نه غواړي چې په ایران کې حکومت بدل کړي، خو غواړي د هغوی رویه بدل شي. وایي په خاصه توګه د ایران د اټمي وسلو پروګرام او د میزایلو ازموینه دي وربند کړي او زیاته کړه چې ایران ولس د ښه او بهتره حکومت مستحق دی. جان بولټن د جواد ظریف تورونه بے بنیاد وبلل. د ایران او امریکا اړیکې د هغه وروسته خراب شوې چې صدر ترامپ د پخوانی صدر براک اوباما د وخت د اټمي وسلې تړون څخه ووته او په ایران تور ولګو چې ایران دغه تړون شرطونه ته درناوی نه لري. په وروستیو کې امریکا د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه تر هغه تنظیم وټاکي او تیرونه د ایران څخه د تیل اخستلو په سر د هوادونو ته ورکړل سوی مهلت هم ختم کړی. چین، هند، جاپان، ترکی او سویلي کوریا هغه هوادونه دي چې له ایران څخه د نوي بندیزونو باوجود هم تیل اخستل. امریکا غواړي چې ایران د تیلو په سر کلیزه 50 میلیونه ډالرو ګټه زخه محروم کړي چې په ایران فشار واچوي چې خپل اټمي وسلې پروګرام مخه ونیسي. خدای لنه د معلومه چې د امریکا په ایران د بندیزونو او د نورو هیوادونو ته د تیل زنه اخستلو د بندیزونو به څومره اثر ولري. ولی چې ترکی او چین د امریکا د بندیزونو ته سخت غبرګون ښکاره کړی وو، دا نه ده په ډاګه چې د هیواد بل ایران څخه تیل اخستلو ته دوام ورکړي او کنه. جواد ظریف وایي د بندیزونو مقصد دی چې د ایران په ولس فشار راوړلی سي چې هغه د ایران د حکومت په ضد سي. خو وایي د امریکا چارواکي غلط دي او د دوی غلط امیدونه دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړه.
ګر ګران اوردونکو وایس اف امریکا دیوانیم ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د سری لنکا پولیسو د اتوار پرز په هغه ترهګر ډلې هډ کوارټر باندې چاپه وهلي چې په اړه یې ګمان کیږي د عیسایانو مذهبي دستوري ایستر په موقع په ګرجاګرو هوټلو باندې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي چې له امله دوه نیم څو زیات تران وژل شوي وو. په دې باندې تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د سریلنکا پولیس د ترهګرو مرکز ته ننوتی د کوم ډلې په اړه چې ګمان کیږي د ایسټر ورځې د مراسمو پر مهال یې ملک کې په یو شمیر چرچونو او هوټلونو کې بمی چاودنې کړې وې. دغه چاودنو کې د 2500 څخه زیات خلک وژل شوي وو. کله چې سریلنکا د نېشنل توحید جماعت ترهګر ډله اعلان کړه، د هغې یو ورځ وروسته د سریلنکا په ختیځ برخه کې په کټان کوډي خارګوټي کې پولیس د دغه تنظیم مرکزي جماعت ته ورغلل. د خالی په ورځ د سریلنکا صدر میتری پالا سیریسینا د ایسټر په مراسمو باندې په حملو تورنې دوه اسلامي توندرو ډلې په رسمي توګه ترخګر ډلې اعلان کړې. صدر سیریسینا دوه ډلې نېشنل توحید جماعت او جماعت ملاتو ابراهیم د بیړني حالت په وخت خپل د اضافي واک لاندې دغه ډلو باندې بندیزونه ولګول. د سریلنکا امنیتي ادارو چارواکي وایي چې نېشنل توحید جماعت د ایسټر په ورځ د بمی چاودنو پر شا لاس لرونکي ډله ده. چارواکي وایي چې دوی وړاندې د ملکی قانون لاندې په دې ډله بندیز نشي لګولی، ځکه چې ورسره کوم ثبوتونه د دوی پر ضد نه وو. تیره ورځ د کیتولیک عیسایانو چرچونه د اتوار د ورځې عبادتونو لپاره د یوې هفتې وړاندې د بمی چاودنو او خونړۍ پیښو په سبب تړل شوي وو. ولې په ټلویزیون د دغې عقیدې خلکو نیغ په نیغه د خپل مذهبي مشر مینا وکتله. دو ویل چې دا وخت یو سوال راپورته کیږي چې د خدای ذات د دوی سره حقیقت کې مینه کوي، آیا هغه زمونږ سره کومه همدردی لري؟ په کارډینل ودانۍ کې د سریلنکا صدر سیریسینا او وزیر اعظم رانیل وکرماسینګه په یو وړوکي عبادتخانه کې په مذهبي رسوماتو کې برخه واخسته. د اسلامي ریاست یا داعش ډلې د تیرې هفتې اتوار په ورځ په ګرجو کې د بمی چاودنو ذمواری په غاړه اخیستې وې. دوی دا هم وایي چې د دوی دوه کسانو د خالی په ورځ د سریلنکا پولیسو سره انخته کړې وه، په کومه کې چې 15 کسان وژل شوي وو او پکې شپږ ماشومان هم وو. داعش ډلې خپل بیان کې ویلي کله چې د دوی وسلوالو سره وسله ختمه شوه نو ځان پورې تړلي چاودیدونکي بارودي مواد یې وچول. بلخوا د سریلنکا پولیس وایي چې د ایسټر چاودنو په تړاو یې دوه انتهایی مطلوب کسان نیولي دي. دوی وایي چې دا کسان یې په نادافیټیا سیمه کې نیولي دي. د پولیسو وایان راوان ګوناسیک راوایي چې دوی د انتهایی خطرناک بارودو یو نیم سر ډنډې، د داعش لباس، د اوسپنې چرې، یو ډرون، یو لیپټاپ او یو ګاډی یې هم برآمد کړي دي، کوم چې ګمان کیږي د ایسټر په ورځ د کارولو لپاره وو. د جمعې په ورځ ګرد سریلنکا کې پولیس په جماعتونو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر ودرول شوي وو چې چرته په مسلمانانو جماعتونو کې دغه حملې ونشي. د سریلنکا امنیتي ادارو ټول ملک د لټون عملیات هم ترسره کړي او د داعش سره د تړون په شک یې په لسګونو کسان نیولي دي. د سریلنکا د پولیسو مشر پوجیت جایا سوندرا د جمعې په ورځ له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې ګنې د ایسټر په ورځ د ترخګر برید نه وړاندې یې د ترخګرو مخه اوننیوې شوه. د دفاع چارو وزیر هما سیریری فرناندو هم د خپلې څوکۍ څخه د بمی چاودنو پر سر د صدر په غوښتنه د څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. صدر سیریسینا وایي چې دې دواړو ته د وړاندې نه د هند څخه اطلاع وه چې په چرچونو او هوټلونو ترخګر حملې کیدونکي دي او دوی د هغې په مخه نیولو کې ناکامه شول. د ملکي وګړو لخوا هم په حکومت باندې غټ فشار دی چې دوی د خبردارو باوجود خپل د ملک امنیت پر ځای ساتلو کې ناکامه شول. د دفاع وزیر فرناندو ویلي چې د ده لخوا د کومې غلطۍ په وجه ناکامي نه وه شوې، بلکې د نورو ادارو لخوا د کمی په وجه د دغه ذمواري په خپل سر اخلي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په رپورت کې ویل دي چې په صبح کې د زیګون په وخت د مور او بچی په وینو کې اضافه شوې ده. رپورت وایي په صبح کې د ټولو نه زیات ماشومان چې عمرونه د یوې میاشتې نه کم وو په بنو ضلع کې مړه شوي. په دې باندې نور حال د ډیوا خبریال رضا حسین نورو.
په خیبر پختونخوا کې د پیدایش په وخت د میندو او ماشومانو په مړینه کې اضافه شوې ده او د صحت ماهرین وایي په صوبه کې د میندو د مړینې بنیادي وجه د کم عمرې ودونه دي. د دې ترڅنګ ماشومان د پیدایش په وخت یا د پیدایش نه وروسته د نمونیا شری او دستونو هم ښکار کیږي. په دې حق لا ډاکټر محمد نور اکبر ډیو سره د خبرو په محل وایي په کم عمر کې ماشومان واده کیږي او بیا وروسته د پیدایش په وخت د مختلفو مسایلو ښکار شي.
کوم مړی ودونه پکې ټول نړومبي دا پکې کوم نه ودونه دې بیا پکې کوم نه دا پلمون دې بولې زم دې بیا پکې ټوپ دې نه سي دا په دې سي دې کوم نشي نو دا چې غره بیا پکې کوم نه مو دا علاج کې چې کوم دا چې کې جوې خوراک دې کمې په وجه باندې یا دا غو مختر مو ته وزن خوراک نه ملي دې په وجه باندې چې دا دې دې کوم دې ډول کې جوړ راغی مرګو شر کې بیا کوي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د معلوماتو محکمې د کال 2013 په جاری کړې شوی یو رپورت کې ویل دي په کال 2013 پټوله صوبه کې په سرکاري هسپتالونو کې د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په 100,000 او 1,000 تر رسیدلې ده او هم په دې موده کې د یو کال نه کم ماشومانو د مړینې شرح په 0 کې 40 ته اوړېدلې ده. په کال 2019 کې د ماشومانو د مړینې شرح 20 شوه. د ټولو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې د یوې میاشتې نه کم وو په بنو ضلع کې 1,380 مړه شوي دي او په سوات کې 1,100 ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی. په رپورت کې دا ویل شوی دی چې د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په شانګلا کې مخې ته راځي چې په 100,000 خودلې شوې ده. په نوخار کې 450 او په کوهاټ کې 301 د میندو د مړینې شرح ریکارډ کړې شوې ده. په رپورت کې دا ویل شوی دی په صوبه کې په مجموعي توګه 3,800 ماشومان مړه شوي دي چې عمر یې یوې میاشتې ته نه رسیدلې او د دې ترڅنګ په صوبه کې په یو کال کې داسې ماشومان چې عمرونه یې د یو کال پورې وو د مختلفو جوحات لکبل امر شوی دی او د دوی تعداد 0,015 خودلې شوی دی. په دې حق لا په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي په لری پرتو علاقو کې بنیادی د صحت سہولتونه نشته او زیات خلک په صوبه کې صرف په درې غټ هسپتالونو باندې انحصار کوي. دوی زیاتوي باید چې حکومت په بنیادی صحت مرکزونو کې سہولتونو ته پام وکړي. سرکاری رپورٹ کے دا صوبے دا ایم ٹی آئی او شخصی اسپتالوں شمیرا نہ شامل کرے. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبر ونہ دا
نردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری پرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیک پنیگا دوام لرلا تاسخ پرونا وردا ہم دے دے کے پرون پائے ترسی تکنیکی رختا منگ سرا پروڈیوسر و شعیب زادہ انجینئر و میگنس ڈیر من نوایو ہم دے سرا زماوش چلیل سرد اخبل ٹیم تاسن اجازہ غوڑم رختے پمان.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے